مشال رادیو د په میډیم ویو شپکسو یو زه نجیب عامر ما د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته تاسو وړاندې کوم. په خبر کې د مسپخین 2 بجې شوی تر 3 بجو پورې په دې خبرونه کې اول خبرونه تر لرو له خبرونو سره رپورټونو ته ادامه ورکو او په دې باندې مې کې د کرخې په غاړه پروګرام تر لرو د دې هر څه د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ. په سر کې خبرونه چې زما همکار فرخندا سد تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي. د پاکستان جمهوری تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ خلاف احتجاجونه کوي او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزوري کېدلی شي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوار لسګري له هغې وروسته د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیایي پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل دوی د اسمبلی د سلويختو غړو ملاتړ لري.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست څلور روان دي کنفرم د څلوېښت. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکاره کول چې ته درواغ یا دغه دی ریئل حقیقت ده.
بلخوا جام کمال دا ترونه ردوي او وایي چې د ګونځني مرور غړي پخلا کړي دي او یوازې د یو څو کسانو په خلو به چوکۍ پرې نکتي. پاکستان جمهوری تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه ولسی غونډې کړې دي. دوی تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې په ټګۍ او درغلۍ راغلی دی، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. دا ځل پاکستان جمهوری تحریک په دا وروستیو کې د حکومت لخوا د تیلو، برېښنا او یو شمېر نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو زیاتېدو پر ضد احتجاجونه اعلان کړي دي. بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د پاکستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه اداره فیصله کوي چې هغه هیواد په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د اف ای ټی ایف دغه درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شوې او تر سبا پورې به دوام لري. اف ای ټی ایف پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دوی دا ور په پیرس کې یو هایبرید غونډه کوي چې پکې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون کوي او ځینې به پکې آنلاین برخه اخلي. له دې وړاندې د فبروري میاشت کې دغه پیرس میشت ادارې ویلي وو چې پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا مني چې پاکستان د ناقانونه پیسو لیګلو یا منی لانډرینګ او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ ته خکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې دغه اداره به پاکستان له خړ لیسټه وباسي. د شام د سرکاري میډیا تر مخه په پلازمینه دمشق کې په یو بمی چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. دا په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړی برید دی. سرکاري خبري اجانس اسانا وای نن د اکتوبر پر 6 د سړک غاړې دوه بمی چاودنې هغه وخت وشوې چې کله په یو بس کې پوځیان پر پل تېرېده. د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه حمله د سهارې کارونو او سکولونو ته د تللو په مصروفه وخت کې ترسره شوې ده. په برتانیا کې میشت شام د بشري حقونو څارونکو ډله وایي په دغه حمله کې سوار لستنه وجل شوي دي او کېدای شي د وجل شو کسانو شمیر لا زیات شي. تر اوسه چا د دغه حملې ذمواري نه ده منلې. او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 30% پورې کمزوري کېدلی شي چې له کبله به میلیونونو افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي. بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې زیاتې کړي. د 2000 کال تر پای افغانستان په په هیواد کې دننه 15 لکه بې ځای شوي خلک لرل او 1.5 لکه نور یې له هیواده بهر مهاجر وو چې نیم یې په پاکستان کې وو. که چیرې 10 لکه نور افغانان بهر هیوادونو ته کډوال شي نو په تاجکستان کې به د دوی په کوربتوب 100 میلیونه ډالره، ایران کې شاوخوا 300 میلیونه ډالره او په پاکستان کې به تر 500 میلیونه ډالرو زیات لګښت راسي. دا خبرونه
فرخند اسد و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې اوریدونکو د ریپورټونو لرو او په دوی منمای کې د کرخې په غاړه پروګرام چې 13 ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې او اوس یې په تکراري توګه اوریدلی شئ. د سویلي وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومت له 13 ورځو راهیسې له افغانستان سره د انګور اډې پر دروازه د ولس پر تګ راتګ بندیز لګولی چې له کبله دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د لارې بندېدو پر ضد پرون احتجاج هم وکړ. بلخوا د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال وایي چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی. اشتیاق مسید نورحال په دې رپورټ کې راکوي.
د سویلي وزیرستان انګور اډا اوسیدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولی بندیز زر لري کی. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
پیدل یاري بند کړی دو ترانسپورت د ژوند د پوره کول کړی دی. عامې ژوند ته ویل چې ترانسپورت ضرورت مشته نشته چې د مریض دل نه شروع وشته نو افغانستان ته وشته چې مشته د ترانسپورت پاکستان افغانستان
شامل دے انگور اڈا اسے دن کیو دے دوے نورے کسانو خبریں ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ بحال عام عوام دا یا زنانات دی یا وڑ کی دی یا ساڑی دی یا مشنگا سن دی یا اسٹوڈینٹ دی دا چیز غنی سور دی
سید اللہ وزیر دا انگورا دو سرا تعلق لارما ریکا چپ بارڈر میں نکی مسئلے مسائل دی زنانات دا مستی جی تا بی مرون تا شکن گیم تا تول دیر پر انتحالی مشکل کے دی چک چم اماری زون دی چک دادرہ بی مری لائی چک شکر چک تا مسائل لائی و بی مرون دیر زیر تو پا تکلیف دی مردہ تا چک نشی کلا لائی نش خالقی سور دا گر غول بارا کے مجدہ غشتنا دا چھے مجدہ دا خالق کے جمعی جوان دی
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز په باراک شه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې. هغه وویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجې دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر دی نو هغه وجې د ویکسینیشن په وجې دا سختي ده چې د خلکو کوم مسله ده چونکې دلته داسې کبیره دي چې دواړه
مشرانو دا هم وویل چې کدی سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دوشتم اکتوبر پورا دے افغانستان سرا پسرادی دروازے بنے دے خلکے پیدل تا گروتا گازود نکڑی بیاو دوی پلوی احتجاج لاس پورے کول بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پہ ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کوی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال رادیو خبرونه تا غوږی. په بلوچستان اسمبلی کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. پر دې مهال له حکومت څخه د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ناراضه غړو او حزب اختلاف ادعا کړې چې د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی د اسمبلی له 15 شپږ غړو څخه د سلويخت غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. حکومت ویلي دی چې حزب اختلاف به له ناکامۍ سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس پیزنجو د اسمبلی غونډه نن مازګر څلور بجې رابللې ده. په غونډه کې به د حکومت څخه د ناراض غړو او د حزب اختلاف لخوا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سي او پر هغه به بحث پیل سي. په دې ترڅ کې تېر ماښام په کوټه کې د ناراض غړو او د حزب اختلاف د غړو یوه ګډه غونډه وسوه، په کوم کې چې د صوبې د اعلی وزیر څخه د استعفا ورکول غوښتنه یو ځل بیا تکرار سوه. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې دوی د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د څلوېښتو غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ دېرش کسان ناست، څلور روان دي کنفرم د څلوېښتو. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکاره کول چې ته درواغ یا دغه دی ریئل حقیقت ده. زیاته خو دا اوس یو قسم فیصله اخلاقي طور دیم دای پکار اوس کو چې نه وکړو مچې سبا خدا پیس ډېر ورځې بعد به ورته خبر وخت داخل دغونې دي تر دا بزیات سي کم جن
ته غړول د بلوچستان نېشنل کوند غړي سنا بلوچ وویل چې په بلوچستان کې داسې نه سي کېدلې چې څوک نن د مشر دی او سبا هلته ناست وي.
تاریخ جمع کول دنګ بعد چې دی د دې باندې بیا بحث کېږي. دوه سه درې ورځې ټایم راکې دی ته بدرې یا سلورم ورځ باندې بیا د دې باندې شدي کاونټینګ یا ګنتی کېږي چې اکثریت چا سره دي. نو اوس پورې خو 36 خلګو جناب رسانی صاحب پرونه خپل مایت اعلان کړی او نواب ثنا الله زریه می مایت اعلان کړی دی. نو نمبر گیم خدا دی پورا دی. زما خیال باید جام کمال پر یو اخلاقی طور دا د بند ذمہ داری جوړی چې باید استعفا سي چې دا بوران چې زیات خوش دی نه کی.
او خپل د پښتونخوا ملی او میکوند غړي نصر لازیر غشتنه وکړه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان سم د لاس خپل استعفا وړاندې کړي.
دای بعد د خپل او دې څخه لری کیږي او دا بعد د لپاره یو ډیر دغه خبره ای چې صوبہ کې تر اوسه پوری دا روایت نه دی. مخکیم ډیر وزیر اعلی چې دا شپو بسو چې ما اعتماد بیللې دي نو هغه په خپل استعفا ورکړل خپل عہدې څخه. اختر منګل دغه کار کړی دی، نواب ثنا الله کړی دی، تا جمالی دا کار کړی دی. نن هم په کار دی دای ځان ته جامع پلس بیلم وای، قبایلی سردارم ځان ته وای، بجای د دې چې هاوس کې د خلاف قرارداد منظور شي او دې پسې واخستل شي داغه څه بهتره ده چې د خپل عزت بچاو کی او عزت سره ولار سی.
دغه ډول د حکومت څخه د ناراض غړو ویان سردار عبدالرحمن کتران راته وویل چې د بلوچستان او میګوند اکثریت دا وخت د مور سره دی.
موږ د خواص د دجام صاحب ته چې اکثریت لاړې مهرباني وکړه تر نواب ته یو قبیله مشر د اقتدار اني ځانې شه دی. اوس د سره اسمبلی اکثریت نستا زمونږ نه موږ ته خراب و نه ځان ته خراب اې څه فائدہ دی هغه چې وویل چې نصر الله سی ریمو فرام سی ایم شپ دا د دې لپاره یو څه خبر نه دی. ان شاء الله موږ اکثریت برابر دی. ها بل خبر یو قوم چې پکچا ممبر دا پرې کوي ماته کوي هغه دا سټیډینګ کې راځي بیا موږ نور لارم لرو چې کوم کوم ځای باندې موږ چې کول وسو دا اوس جام صاحب دا سوال پیدا نه کیږي چې چلے جی چیف منسٹرز.
خود صوبې اعلی وزیر جام کمال خان ویل دی چې د حزب اختلاف ځینې غړي به په خپلو ارادو کې بریالي نشي. د نومول له خاطر شپه جاري سوي په یو بیان کې ویل سوي دي چې د مخالفینو اصل مقصد حکومت ترلاسه کول نه بلکې صوبه د تباہی په لور بیول دی. په کوم کې چې به د پوینا دوی د ناکامۍ سره مخ سي. دلته خبره د یادونه ور ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمیره 15 شپته ده. په هغه کې د حزب اختلاف غړي دروشت دي. په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام یوولس، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل ډله لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی شامل دي. دغه ډول د جام کمال خان د حکومت په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو څخه له مخه د صوبې د اعلی وزیر سره د 24 غړو ملاتړ ورسره و. په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند، څلورویشت، پاکستان تحریک انصاف اووه، عوامي نېشنل ګوند څلور، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله درې، ازارا ډیموکراټیک ګوند دوه، جمهوري وطن ګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری شامل وو. خو پر تحریک عدم اعتماد باندې د حکومت څخه د ناراضه څوارلس غړو دسخط دی او دغه ډول د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی ته د درو دېرش غړو ملاتړ پکار دی، لیکن دوی دا وخت د څلوېښتو غړو د ملاتړ ادعا لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ د لارې په مشال ټکی کام باندې اورېدلی شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د نجونو ولکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو ترڅنګ په دغو سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ داسې مرکزونه جوړوي چې دغه ځوانان به د روزنې ترڅنګ په ډیجیټل صنعت کې هم کاروبارونه وکولی شي. تر دې مهاله د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژۍ ادارې تر لسو زرو پورې ځوانانو ته روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالي آمدن هم لري. بلخوا کارپوهان وایي چې دا روزنې غیر معیاري دي او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښت ونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه نور حال له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وای چې په قبایلي ضلعو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. د دغه منصوبې له مخه به په ټولو قبایلي ضلعو کې د تحصیل په کچا د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبې مشر او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو ضلعو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړې وه چې ډېرې ښې نتیجې یې ورکړې.
کال مخکې یو پروګرام سٹارټ کړو په پایلټ سکیل باندې موږ شروع کړو چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرز ډیسټریکټ کې. نو هغه پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دی. نو اوس موږ داسې کار کوو چې موږ یو نوې پروجیکټ چې دی هغه لانچ کوو لګیا یو هغه ډیجیټل کنیکټ په نوم باندې مرز ایریاز ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو د ډیسټریکټ چې دی په مرز ایریاز کې هلته موږ یو فیسلټی جوړو چې په کم کې به هلته چې کم زموږ یوت دی د مرز ایریاز نو هغه ته به ٹریننگ چې دی هغه ورته ملاویږي. هلته به هغې دپاره یو فیسلټی وي چې چېرته به هغې د فار ایگزامپل کم خلک ٹریننگ واخلي او هغې نه پس هغې سه آنلاین کار کول غواړي هغې نه پیسې ګټل غواړي نو هغه فیسلټی به هم وي. او یو قسم کمیونټی انگیجمنٹ سینټر به هلته به های سپیډ انټرنیټ کنیکټیویټی اویلیبل وي.
په 2018 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژۍ بورډ د صوبې ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی و چې د روزګار ترڅنګ ترې په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د صوبې د لسو زرو نه زیاتو جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټرکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړی دي. او اوس په دغه کې ځینې کسان او ستن 50,000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
اسسمنت کې چې کوم ریسپونډنس راغلي هغه ریسپونډنس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا د مختلف کې وځي اډوانس ډیجیټل کلاود کمپیوټینګ وو کې چې کوم خلک چې په یوه کې 49% خلک بي دي موږ دا چې په انکم سٹارټ شوی دی او دا چې کوم ایوریج تاسو روپ بس نه 50,000 تقریبا دا ایوریج سیل دی. دې باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د دې خلکو کمبایند وګورئ کنه د 360 میلیون روپیز راځي. دا که تاسو د بیسیک او انټرمیډیټ تراشي نو په دې کې موږ سره تقریبا داسې 49% خلکو ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبایند واخلې کنه دا تقریبا 980 یا 902 میلیون د دې انوال استیمیټډ ان ریوینیو. دا ملټی ریوال چې کوم دی په دې کې هم لکه انکم سٹارټ شوی دی او لکه هغه څنګه نه سٹارټ شوی کنه.
پاکستان انویسټمنت بورډ د یو راپور لمخه دا مهال پاکستان کې صرف تر 3 لک پورې ډیجیټل هنرمند کسان دي او هر کال 40,000 ځوانان په انفارمیشن ټکنالوژي کې زده کړې ترسره کوي. دا چې آیا دغه په تیزی سره ترقی کوونکی صنعت نه د ګټې خستو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو دا پروژه څومره موثره ده؟ د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پروژې نه د ورډ پرېس روزنه ترلاسه کوونکی د باجوړ نجیب الله وویل په انفارمیشن ټکنالوژي کې یې زده کړې کړي خو نه پوهېدو چې څنګه ترې آمدن وکړي. بلخوا د انفارمیشن ټکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وایي چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه ښه پروژه ده خو د سو کمتیاو له امله دا روزل شوي کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلی. خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبه کې آی ټی پارک شته د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال که کومې ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرسته کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو پر وخت افغانستان په طبي پوهنتونونو کې سلګونو پاکستانیو زده کوونکو هم درسونه ویل خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس هغوی خپل سباون په خطر کې ویني ځکه چې د دوی په وینا هلته زده کړې درېدلې دي. دغه زده کوونکي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ورته د زده کړو مواقع برابر کړي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړ کې له متعلقه محکمو سره خبرې کړې دي او ډېر ضربه دا ستونزه هواره شي. زموږ همکار احمد الله پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پونتون کې د څلورم سمستر زده کوونکي دي د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتلو وروسته زیاتره استادان یې پوهنتون ته ناراضي چې له وجې زده کړې په نمایي کې پاتې دي نو له پاکستان حکومت یې غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسټو کې ورته داخله ورکړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
دا وخت خدای مونږ ډېر زیات مسایلو سره مخ یو. پاکستان موږ دا غواړو چې موږ دې نو باسي زده کړې ټول پوهنتونونو نو استادان دې هغه لاړ دي. زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمیل وي نو اوس طالبان خو چې فیمیل ته اجازت نه ورکوي چې تاسو ټیچنګ وکړئ په هاي لیول باندې. بالکل خپل فیوچر کې بالکل شرط نه ښکاري چې زموږ په فیوچر صحیح مخ کې.
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي د کابل، جلال آباد، خوست او کندهار په طبي پوهنتونونو کې سبقونه وایي. د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکې عزیر شیرانی وایي چې په دې وروستیو کې زنو هغو ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علی رضا سره ولیدل او له نوموړي یې غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي خو د هغه په خبره دوی ته د تسلۍ جواب ورنکړل شو.
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستاني سټوډنټان خو هغه دا وویل چې مطلب زه به ټیسټ عالم نه ټیسټ دی د مایګریشن لپاره. بیا زمونږ خو دلته لکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زمونږ فزیکس کیمستري او بیالوجي او دغه جینټکس او دا سبجیکټس په کې نو دوی خو د پاسټ ایئر میډیکل غوښتو د پاسټ ایئر میډیکل لپاره خو لکه ناټ می دا او بایو کیمستري دا او دغه فزیالوجي او دغه پکارو هغه کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بایو کیمستري زینو پونتونونو څلورم سمستر نه شروع کیږي زینې رشپګم نه شروع کیږي د چې کوم سبجیکټ اوس ټیسټ پر اکړی دا سبجیکټ به خیمه نه ویلې دی او دی واجب بس الکان ټیسټ ورکوي نه ټیسټ ورکولو ته تیار نه دی.
مشال ریډیو د زده کوونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19مه په بیلابیلو وختونو کې د محمد علي رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نو موړي څه جواب را نه کړ. د روان 2021 کال په اگست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمن میرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زده کوونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي. مشال ریډیو چې د اکتوبر پر 19 د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دی. نو نو موږ وایي
موږ دا خبره سملې په فلور باندې مونږ چې تکړه و او بیا پتی چې سمرا کنسن و یا منیسټری و هغه ته مونږ پکې لیټر هم کړی و یا خو چې کوم دې پالیسی جوړه کړي چې هلته داخل چې کوم دې خپل انوستو له لاړ شي تو افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ دوی له چې کوم دې پروټیکشن ورکړي که بل پر هلته نه کیږي نو دلته تاسو چې کوم دې کنه دا اکوموډیټ کړي او دوی له چې کوم دې کنه داخله ورکړي. نو په دې سلسله کې موږ کوشش دار چې موږ وزیر اعظم ته چې کوم دې کنه دې اسپیشل لکه ریکویسټ وکړو دا خلکو ته هدایت جاری کړي ټی ایم سی ته چې دوی دلته تر هغې پورې خو ساتي تر کومه پورې تر افغانستان کې پورا دا خلک چې کوم دې واپس خپلو ځینو باندې نه نه.
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو لوجې یو شمیر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي. په دغو هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په دویمه نیمه کې ورته د کرخي په غاړه پروګرام هم لرو. اوس یو بل ریپورت. د اکتوبر په 18مه د نجونو د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو دو افغان میرمنو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د نجونو پر منځني او عالی ښوونځیو لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی ویلي چې جنکۍ د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپلې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بند دي. بلخوا طالب چارواکی وایي پر یوې لایحې کار کوي چې لشپږم ټولګي پورته د جنکیو لپاره سکولونه سر پرانیسي. په دې اړه نو تفصیل له فرخندې اسد نه.
پر 18 اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکې او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د بشري حقوقو دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل هلته د جنکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کوم ابتدایي دولت د پرایمري د شپږم پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بوري دوام لري چې شپږم پورې جنکۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي سکولونو ته ځي. مګر د نن لوړې کوم زده کړې چې د نن لوړې کوم دوره چې د شپږم تر 12مه پورې دوی ته اجازه نه ورکړ شوی. بل دا ده چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپل خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه نو هغه کې دغه خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي خصوصي لیسې چې کوم دي هغه در 12مه پورې لکه کسته کوونکي جنکۍ دي کالکان دي هغه زی.
ملالی یوسفزی شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو چیشل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړي چې ګام دې پورته کړي او افغان جونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترانیکي توګه د افغان جونو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسي او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کنسلګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې جنکۍ سکولونو ته پرېښودل کیږي خو په زیاترو سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
مونږ دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویل دي نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي. خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې مونږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنی فرند لیول د جنکو د ورکو ښوونځي یو ځای وو خو د دې نه پورته ټول بیل وو بیا پوهنتون ته چې بېرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي. خو د ښوونځي دغه کوم رخه چې اوس راغلی ګیپ پکې راغلی دی د دې نه مونږ لپاره بیا بیا مونږ یادونه کړې ده مو غوښتنه کړې ده د دې لپاره مونږ هڅه کوو مونږ مبارزه روانه ده کوم د هیومن رائټس ولا چې دې څومره ټولنې چې دې ما په خپل باندې نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر دولسم ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور اتړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. روانه اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مشال رډیو ته ویل په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي بره د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د مشال رادیو د پیښور کې هم دا شیبه د 2:30 بجې د فرخند اسد نه د خبرونو لنډی سور.
د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلوي او وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوار لسګلي د هغه وروسته د وزیر اعلی پر ضد د اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیایي پروژو کې د دوی حرکو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې د دوی سره د اسمبلی د سلويختو غړو ملاتړ دی. بلخوا جام کمال خان دغه تورونه ردوي. پاکستان جمهوری تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه او لسی غونډې کړي دي. دوی تور پورې کوي چې د موجوده وفاقي حکومت په وخت کې ګرانۍ زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټول نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې ده. د ناکارونو پیسو د سار نړیواله اداره FATF په خپل روانه د ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشتې ادارې د ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شوه او تر سبا پورې به دوام لري. د شام د سرکاري میډیا تر مخه په پلازمینه دمشق کې په یو بمی چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. دا په تیرو کلونو کې تر ټولو خونړی برید دی. سرکاري خبري اجانس سنا د وای نن د اکتوبر پر 6 د سړک غاړې دوه بمی چاودنې هغه وخت وشوي چې کله په یو بس کې فوجیان پر یو پل تیرېدل. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده منلې او د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 20% پورې کمزوری کېدلی شي چې له کبله به یې میلیونونو افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي.
د خبرونو لنډیز مو له فرخند اسد نه اورېدو. اورېدونکو په دینی مای کې درته د کرخې په غاړه پروګرام لرو. د دې خبرونې کوربه شاهین بنیرید.
د کرخې په غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پیرزونه ومنه. اوریدونکو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې لخوا په یو راپور کې ویل شوی دی چې تر کال 2025 پورې به پاکستان د اوبو د کمی سره مخ کیږي. د دغه کمی په نتیجه کې ځینې سیمو نه خلکو کډو کولو ته هم هغې مجبور شوي دي. که موږ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وګورو نو دلته چینې وې، دلته ابشارونه وو، دلته نهرونه وو. او نن که موږ دغه کلو بانډو ته لاړ شو نو په ډېرو سیمو کې دغه چینې په اوچېدو باندې دي. بیا چې کم انډسټریل ویسټ دی، چېرته چې د کانو کارخانې دي، نورې کارخانې دي، په کومو سیمو کې او دغې کمه فضلا یا دغه کم کیمیایی مواد بهر ترازین او په دی وبو کې شاملېږي او دغه په نتیجه کې دغه قدرتی وسیلې چې دی هغه زمونږ په کار باندې نه راځي بلکې د صحت او روغتیا ستونزې راولاړي. په خیبر پختونخوا کې د وبو وسایل کم کم دي، دا وسایل په کم شکل باندې د وبو نه د ګټې پورته کولو لپاره حکومت د انفراستراکچر یا ډانچې جوړولو باندې څه کار کوي؟ د اوبو معیار څنګه دی؟ موږ چې کوم اوبو سکو د تر کومه حده پورې پاکی دی، د دې د پاک ساتلو لپاره څه اقدامات پکار دي؟ دا ټول موضوعات په دې خبرونه کې په دې باندې باس کوو. مسره دې خبرونه کې له پیښوره ډاکټر شکیل حیات صاحب برخه اخلي. ډاکټر شکیل حیات د اوبو د چارو کارپو دی، په دغه اړه په اروپا کې زده کړې کړې دي او په دغه موضوع باندې یو کتاب هم لیکل دی. شکیل بادشاه صاحب بر سره د اسلام آباد نه په دې خبرونه کې برخه اخلي. کوم چې وفاقي اداره ده د پاکستان او هغه څېړنې کوي، ساينسي څېړنې کوي د اوبو په کوالټي باندې، په معیار باندې دی، هلته څېړنکار دی، نو دوی سره به هم خبرې کوو. ډاکټر آصف خټک صاحب چې دی پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي چارو د مطالعاتو چې کومه څانګه ده یا کوم مرکز دی، انوایرنمنټل ساينسز ډیپارټمنټ، هلته استاد دی او څېړنکار دی، نو دوی سره به هم خبرې کوو. زه غواړم چې تاسو ته اول یو وړوکی رپورټ وړاندې کوم. هغه رپورټ کې موږ یو نقشه تاسو ته وړاندې کوو چې خیبر پختونخوا کې، بلوچستان کې، پاکستان کې څه صورتحال دی، د اوبو د کوالټي، د اوبو د کمی د وجې، د کومو کومو سیمو نه خلک بے کوره شوي دي، کډې کړي دي. نو دا راپور اورو، بیا راځو په دغه باندې د خپل باس وړاندې بوسو.
دا غږ د مومندو د حلیمزو سیمې د محیب علي دی چې د وچکالۍ له وجې کورنۍ په 2014 کال کې شبقدر ته کډه شوې. نوموړی د مومندو په غلنۍ های سکول کې استاد دی او له شبقدره غلنۍ ته هر ورځ تګ ورته ګران وي، خو به یې بنیادي ضرورت و نو ځکه کډه شو. محیب علي مشال ریډیو ته وویل چې په حلیمزو کې به یې شاوخوا په 3500 روپو د اوبو یو ټینکر راغوښته.
2014 کې تقریبا چې زرا غلې ما زکه چې مونږ ته وبنه ملاوي دي، زما بچي وي هغه به د سار نه د ماخام پورې ګرځېدلې. حالانکه چې ما ته خپل خپلوانو ډېر ټول ویری تم مزه او ما ورته چې نه زه به پیرا شم، خو چې زما دا بچي په دې دا کومه سخت تیریږي نو تاسو ما ته برداشت نه ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ڈی پی خبرداری ورکړې چې که پاکستان کې د اوبو د کمی موجوده حالاتو دوام وکړ نو تر 2050 کال به د هیواد د اوبو له شدید کمی سره مخامخ شي. د باجوړ اوسیدونکي او خبریال بلال یاسر وایي چې د مومندو په سیر په دې ضلعه کې هم ګڼي چینې او کویان اوچ شوي دي.
مال چې ډېر نور کال 15 خروار شپږ خروار غنم کېږي، سکل مال یو خروار فوشه شوي، نو دلته بارانونه دومره کم شو د نږدې نږدې علاقو نه په هجرت باندې صرف د اوبو د وجې مجبور شو. د مړو له برکندې نو مې علاقه ده، هلته چې ډېر اوبه وي او یو مشهور سیاحتي ځای مو کشتي ډنډ به وتوا، د هغه نه به ټول کلي ته اوبه راتللې، هغه اوبه بالکل وچ شولې. زمونږ په کلی کې چې دی د نن نه 4-5 کاله مخکې نوار چینه به وته ویل، دا ټول علاقه دلته به شولې کرن شولې، هلته چې دی اوس خلک په ګوټو بو پسې ړنګېږي.
د باجوړ ناوې ډنډ او ګبر چینه ډېر مشهوره زوینه یادېږي، خو د سیمې ولسوای چې د اوبو د کمی له وجې هغه سه خوند پاتې نه دی. د باجوړ په اتمانخېلو کې دا مهال د یو بند په جوړولو کار روان دی. هلته د مومندو اټا جوهړ او زناور چینې ته به اکثره خلک د سیل لپاره ورتلل، خو اوس پکې اوبه وچې شوي دي. له بلوچستان هم یو شمېر کسان د وچکالۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وچکالۍ له وجې له پشینه کراچۍ ته کډه شوي امان الله وایي په خپله سیمه کې شاوخوا 110 ایکړه ځمکه لري، خو په ځمکې د فصل نه کېدو له وجې دا مهال په کراچۍ کې د زړو بوټانو خرڅولو کاروبار کوي. د بلوچستان د بخور وزیر نور محمد دومړ مشال ریډیو ته سمو د وړاندې ویلي وو چې حکومت په صوبه کې د اوبو د ستونزو هوارول لپاره ګڼې منصوبې پیل کړي او د دې ترڅنګ د 2020 او 21 مالي کال بودیجه کې ورله 2.8 اربا روپۍ هم بیلې کړي دي.
علي سجمل وا چې موږ ډیر راپور راکو. ډاکټر شکیل حیات صاحب، موږ په دې راپور کې واورېدو چې یو ان ڈی پی ویلي دي چې 2025 کال پورې به پاکستان د اوبو د لوی بحران سره مخ کیږي، د دې خبرې څه مطلب دی؟
دې خو مین مقصد دا دی دا په کومه طریقه باندې مونږ لګیا یو دا دومره قیمتي مونږ سره یو اوبو ریسورس دی. مونږ دې کې نه انوویشن راوړو، نه مونږ څه ټیکنالوجي یوز کړو، نه مونږ د دې لپاره څه مینجمنټ تیار کړو.
جی
نو که په دې طریقه باندې دا مونږ دغه شان ځای کو لکه زمونږ دلته تاسو وګورئ زمونږ زراعت هم په خوږو اوبو باندې دي زمونږ ګاډي هم په خوږو اوبو وینځو زمونږ یو کار چې کوم دی هغه اوبو باندې کو چې کوم زمونږ د سکلو دپاره زمونږ راتلونکي نسلونو د ضرورتونو پوره کولو دپاره دی
جی
اوس پوری د گورنمنٹ د طرفه اتارٹی جوړ شو گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ ایکٹ هم پاس کړ چې د دې بمونګا یوز چې کوم دی د اوبو استعمال چې کوم دی د دې بمونګا کوشش کو او زمون بدای چې د مونګ په طریقې استعمال کو اوس کدا سیزونه نکېږي زمونګا د اوبو چې کوم سنبالتیا د مونګ په صحیح طریقې سره ونکو چې کوم دنیا کې څنګه کیږي نو کیدی شي ډېر زر دا ریسورس ختم شي اولډی پاکستان چې کوم دی هغه واټر سکیرس کنټری ډیکلیئر شوی دی
شکیل بادشاہ صاحب اوبو باندې خو تاسو سره مونږ وخت په وخت باندې خبرې کوو د دې په کوالټي باندې مونږ نن سبا ګورو غټ غټ خارونه چې دي کې په خبر دي کې منګور دا کې پټاباد دي دا ډیر زیات پتی زی سره خوريږي او نوې نوې هاوسینګ سوسایټي جوړيږي نوې نوې آبادی جوړيږي دي کې چې د اوبو د کوالټي کوم خبره ده د اوبو د پاکو ساتلو د پاره چې کوم قوانين دي هغه باندې څومره عمل کیږي د هغه د پاره چې کوم تنظیم دی غتر کوم هدف عملي کیږي
زمون په اسلام آباد کې مونږ اوس ریسنټلی پی سی آر ڈبلیو آر د سی ڈی اے سره د ټیکنیکل ډیولپمنټ اتارټی سره یو ایم او یو ساين کړل
ځکه
د اسلام آباد کې کومې اوبه دي نو دا غي کوالټي او کوانټیټي دواړه لګیا دي ډیپلیټ کیږي مونږ چې کومه د اسلام آباد کوم ټیپیکل ایریا دا مونږ دا غي چې کوم سروې کړی دا نو پر ایئر اوبه چې دي هغه 1 میټر زمونږ واټر ټیبل چې دی هغه په ښکته باندې روان دي
ها جی
دا د نوې سوسایټي فوج باندې او دا د پاپولیشن ګروپ فوج باندې او دا چې د مطلب ایر ریګولر د واټر چې کوم ګراوند واټر یا د ایکستراکشن فوج باندې
ها
1 میټر ډیپلیټ کیږي ګراوند واټر او ریسیوینګ چې کوم دی موږ رین فال چې کوم ریسیو کوي نو هغه 1.5 میټر دی
ها
او اصل خبر دا ده چې زمونږ چې کوم رین واټر دی هغه موږ پراپرلی مینیج کوو نه
موږ
پراپرلی مینیج نشي او هغه زمونږ ډرین چلال شي او الټیمیټلی هغه زمونږ ریور سلال شي او هغه زمونږ نه ځای شي نو اوس موږ د سی ڈی اے سره او فری چلدي او د سی ڈی اے سره او د هاوسینګ اتارټي چې کومه ده د پی ایچ ای چې وته وي پاکستان هاوسینګ اتارټي
او جی
د دې سره موږ ایم او یو ساين کړل چې موږ به تاسو ته چې کوم واټر دی کوالټیټیولی او کوانټیټیولی دا به پی سی آر ڈبلیو آر تاسو ته په دې باندې کنسلټیشن درکې تاسو په داوی مطابق چلی
ها
مداري سره موږ ډیر هر ریزلټس راغلي دي موږ په کار دا چې موږ موسی په رین واټر هارवेस्टنګ باندې کار وکړو
رین واټر هارवेस्टنګ یعنی د باران چې کوم اوبه دي دا غینه فائدہ اوچته کوستا سو مطلب دا دی
هغه موږ هغه نه موږ هغه بل په دا چې کوم سوسایټیز جوړې دي پاغه باندې بهر چې کوم استرالیا کې او دغه چې کوم ماډل دي هغه چې کوم یو سوسایټی جوړې دي او کوم یو کور جوړې دي نو هغه کور ته دا وایي چې تاسو به خپل چې کوم رین واټر دي هغه به تاسو یوټیلایز کوی او په هر ځای کې وا رین واټر هارवेस्टنګ کوي په هر یو کور
همدا سیدا زما خپل کور چمن کې چې کوم د باران اوبه راځي هغه ته تنظیم شوی دی هغه اوبه محفوظيږي او هغه باندې به موږ بوټي اوبه کوو ځکه چې اوبه کم دي نو هغه ډېر په قدر باندې او په عزت باندې استعمالږي تاسو سره خبرې کوم مجيب دي باندې ډاکټر آصف خټک صاحب تورزم خټک صاحب موږ په دې خپل کلو باندو کې قتل زما په کلی کې ډېر خسته چینوا او هغه نه ټول کلی په هغه باندې آبادو اني اوبه دغې نتلې پټي دغې نه اوبه کېد او دغه شانتي سروبم دغې نه اوبس کلی په یو ځای کې اوس هغه اوبه هغه چینا په هغه شکل کې نه دغه شانتي په دیر کې په باجوړ کې په مومندو کې موږ په دې راپور کې موري د بلوچستان کې د چینی په اوچی دودی د چینی ولی اوچیږي د دې وجه سره
او جی شاهین صاحب ډېر مهرباني دا تاسو یو ډېر اهم سوال کړی دی دا دراصل ټول اثرات چې کوم دي دا موږ د آب هوای او د آب هوا بدلون چې کوم روان دي دا هغه اثرات دي نو چې موږ آب هوا بدلی لګیا دا نو دې سره دي مختلف اثرات وي نو په دې کې موږ موسمونو باندې فرق پرې وځي د دې موږ چې کوم دا انډرګراوند واټر دی د ځمکې لاندې چې کوم بدی هغه اثر پرې وځي نو دا چینی رو رو هغه وچیږي اصل کې دا چینی خو د سیفیجن د ځمکې لاندې چې کوم وی هغه روزي نو چې اوس په ځمکې کې هغه او بو هغه واټر ټیبل لیول چې کوم دی هغه کته لاړ شي هغه کمی شي نو هغه سره دا چینی رو رو وچیږي نو دا اصل کې کوم وګورو نو په ټول نړۍ کې اب هوایي تبدیلی روانه ده کوم ته چې موږ کلایمټ چینج وایو او بیا په هر ملک کې هر علاقې کې هر صوبې کې اې دې خپل خپل اثرات وي
د څه خونه د جمنګ د دې چینو یا د وسایل وړ قدر نه کول کړه ډېر د دې چې کم د حفاظت اصول لري یا کم اخلاقیات دې موږ دغه نه خبر نه یو
جی بالکل دم پکې شامل دی. که تاسو وګورئ پاکستان کې دراصل د ځمکې نه اوبو رو باسلو لپاره ریګولیشن نشته، څه قانون نشته، نو هر ځای کې هر چا کوې کندلې دي. نو هغې سره یو نقص دا دی چې دا انریګولیټډ وي او دې ته مونږ انډسکریمینیټ یوز وی یو، یعنی چا چې څومره خوښي هغه اوبه د ځمکې نه روباسي او خپل استعمال دپاره، که هغه ځمکو پټو دپاره وي، که هغه کور استعمال دپاره وي، که هغه صنعتونو کې وي، دې سره تړلې شوې خبره ده، هغه د استعمال ده چې مونږ اوبه ضایع کوو نه.
ډاکټر شکیل حیات صاحب، تاسو یو کتاب هم لیکلی دی، د دې نوم دی انکلوسیو ډیولپمنټ اینڈ ملٹی لیول ٹرانس باؤنڈری واٹر گورننس د کابل ریور. نو دا کابل دریا کابل چې دا خوم چې دواړه طرف تم سمره پښتانه آباد دي، د دې کرخې دغه ژوندم په دې کابل دریاب باندې ولاړ دی. د دې دریاب باره کې راته وایي او د دې خپل کتاب چې تاسو کوم تیسز دي، تاسو کومې نتیجې ته رسیدلې یا د دې خپل سیړنې په نتیجې؟
زمونږ مین مقصد چې کوم دی، هغه دا دی چې ریسرچ باندې فوکس کولی، په ډیولپمنٹ بیا فوکس کولی. په کتاب کې مونږ یو دی سولوشن ورکولو کوشش کړی دی، یو طرف ته چې کم د اوبو د کمی په وجه باندې چې کم کانفلیکټ پیدا کیږي په سوسایټي کې، په صوبو په منځ کې، په ملکونو کې، یو طرف ته دا کم شي، مونږ د ډیسټریبیوټیو بارګینینګ نه چې ارزه کې مونږ ریسورسز هم تقسیم کو، څنګه چې مونږ ځمکه تقسیم کو، بارډر راکاږو، دا چې مونږ ریسورسز هم تقسیم کو، مونږ د ډیسټریبیوټیو بارګینینګ نه انټیګریټیو بارګینینګ ته ورشو، چې دا ریسورس چې کم دی دا د انسانانو لپاره دی، او دا د دې چې کوم ویلیو دا هغه مطابق دا مونږ مینج کړو. بلخوا مونږ انوویشن لرو، څنګه چې شکیل بادشاہ صاحب وایي، زما خپل اوس دې وخت کې دوه پروجیکټس روان دي. یو دی په دې معنی چې مونږ دا د اوبو چې کوم سروسز ورکی انسانانو لا، نو دا راسي مونږ په دې زراعت کو، مونږ په دې ټوریزم کو، مونږ په دې معنی کور کارونه انڈسٹری ار ستی کو، یو طرف ته مونږ د دې ویلیوز رو باسو، کانفلیکټ مینج کو، او بل خو مونږ انوویشن راوړو. لکه لاهور انجینیرینګ یونیورسټي سره مونږ اوس په کولابریشن کې پروجیکټ سٹارټ کړی دی، ورلد بینک فنډډ دی، هغه داري چې خلک مونږ دوباره راو جوړو ټاپ هارویسټینګ طرف ته. کابل ریور معنی اوس دې وخت کې کانفلیکټ نشته، مونږ ملک چې کم دی دې طرف ته توجه نه ورکی، مونږ د دې لپاره انتظار نشو کولی چې سبا دې په دې معنی جنگ شروع شي، څنګه چې په انډس معنی زموږ همیشه مسله رواني. نو دا ښه ټایم دی، دې وخت کې دلته پریشر نشته، او دا ریسورس په طریقې سره مینج کیږي، او د دې ریسورس مینج کولو لپاره د ټولو نه ضروري چې کوم دا هغه د دې خلک دي چې کوم خلک په کابل بیسن کې دي. موږ صرف دریاب ته نه ګورو، موږ پوره واټر شیډ ته ګورو. هغه 9 میلیون چې کوم دا پښتانه اوسیږي په دې بیسن کې، د دې په مرزه سره د دې د انټیګریټیو بارګینینګ په بیس باندې موږ یو داسې سولوشن لو باسو چې د دې اوبو او د دې من د استعمال چې کوم خلک دي دا موږ آن بورډ والو، د دې لپاره موږ یو ماډل ډیولپ کړو، او بیا موږ ور سره د کانفلیکټ مینج کولو لپاره، د ریسورس مینج کولو لپاره موږ رین واټر هارویسټینګ، خاص طور اربن روپ ټاپ رین واټر هارویسټینګ ټیکنیکس چې کوم دی هغه موږ انکلوډیوس کړو.
تاسو د رین واټر هارویسټینګ یعنی د باران د اوبو نه د فائدې حاصلولو چې کوم خبره کوي، نو موږ د حکومت نه اورو چې دې ځای په ځای باندې دا بارانی ډیمونه جوړي خیبر پختونخوا کې، جنوبی اضلاعات ضلعو کې، دې بار کې راته وایي چې دا پروژې څنګه روانې دي؟
دلته یو خود ډیمونه دا جوړیږي ریزروایر، بل خو وګوره ریچارج پاکستان په نوم باندې یو پروجیکټ روان دی چې په هغه کې چې د کم د اوبو د ریچارج پوینټ چې کم دی کې اوبو ریچارج کیږي. لکه زه به مثال در کوم چې دا حیات آباد چې کم دی، که د دې ښه طریقې سره پلاننګ شو، حیات آباد یو ریچارج زون دی چې د برد علاقو نه کم د باران اوبه راځي، نو هغه به دلته جمع کیږي، صفا کیږي، به بیا به ځمکه کې دن نه ځي. دلته مونږ هغه ډیولپمنٹ پروجیکټ شروع کړ، اربنایزیشن سٹارټ کړ، کنکریټ فلور جوړ کړ، روډ جوړ کړ، هغه ریچارج پوینټس مونږ بند کړل. نو دا اوس د دې دا ضرورت دی دا باراني ډیمونه جوړول، بجای دی چې مونږ غټو کنټروورشل پروجیکټس پسې ولګو، کالا باغ پسې، دی امیر بادشاہ پسې، مونږ له پکار دي چې مونږ زر تر زره دا باراني ډیمونه جوړ کړو. او مونږ دا چې لاهور کې یا پنجاب مختلف علاقو کې کم ریچارج پاکستان پروجیکټس دي چې کم ځای کې پارکونه دي، کم ځای کې گرین بیلټس دي، هغه ځای کې مونږ انډر گراؤنڈ ریزروائر جوړ کړو، دا به مونږ محفوظ کړو.
شکیل بادشاہ صاحب، زمونږ په دې وطنونو کې ډېرې بیماری هم دي، د هیپاټایټس او نورې د معدې بیماری هم دي، او تاسو نو وخت په خورو چې د اوبه په ډېرو ځایونو کې پاکې نه دي. نو زمونږ خلک چې کمې اوبه څښي، د دې کوالټي، د دې معیار څنګه دی؟ او دویمه دا ده چې دا کم په بوتلو کې د کمپنیو لخوا اوبه خرڅېږي، آیا دغه اوبه پاکې دي که نه؟
الله پاک الته کوم ریسورسز پیدا کړی دي، نو سرفیس واټر شته، ریور انډستری، ریور کابل دی او ریور سوات دی. اور کوم کلی دی پاره دی کوم چشمه دی نداوی اما تاسو ویلی چې کلی دی واټر چې دی ارسټ دی، مطلب ډیر کم زینه کې دا ارسنیک ایشو دا کوم چې زموږ ساوث ایریا ضلع د دی خان والو او سره ساوث دغه ایریا والو کنه.
ها جی،
نو البته دا ارسنیک ایشو دا ارسنیک چې کارسینوجنیک دی او کینسر کازن دی کنه. دینه علاوه زموږ چې کوم مردان شو په خبر شو یا اپر چې کوم سواد ایریا او سوادی او سرسده شو
جی،
نو پاره کې البته چې دا کیمیکلی واټر کنټامینیټډ نه دی دی یاد. ہاں تم دیکھ کے خارو نڑے سے واشی دی اور زمین دا لائنوں میں چھ سیورج لائن نہ کراس کی دی نو الٹا سم ٹائم دی نائٹریٹ ایشوز راجی چھ دا نے ہیپاٹائٹس کے ساتھ کی دی نائٹریٹ دا خپل لمٹ کراس کی دی اور اوی دی وجہ بیماری راجی.
ہاں جی،
کوالٹی دمرا خراب نہ دا خود پر دا مائکرو بایولوجی دی وجہ زیاد تر وچ چھ دی زمین دا ٹینک کی تم دی دا اپر ہیڈ ٹینک دا زمین دا جنڈری زمین دا پائپ لائن نیٹ ورک دی دا سم ٹائم دا سیوریج لائن نہ تیر شوی دی نو اگے دی وجہ دغه ایشوز پکې دی. د بوتل واټرز خو هغه پراپرلی مینیج کیږي، موږ سره چې څومره بوتل واټرز کم کیږي نو هغه موږ لکه چې ستارت کی کله هغه خپل اصل پلانټ لګي. نو پاکستان کې اداره دا پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ پالیسی کنٹرول اتاج
سی
ایس پی سی اے هغه چې کله خپل سیټ اپ ستارت کی نو هغه مخکې حالت لال شي او سروے کی داغونه بوتل راوړي بوٹل اسپل کی اگر پی سی آر ڈبلو آر تور پی سی آر ڈبلو آر بیا اگر ریزلٹ چلے نو اگر پی ایس پی سی اے تور کی تو اگر سیف ہی اگر اوبو نو اگر پاگا بیس پانے دا پی سی آر ڈبلو آر پر رپورٹ پانے اگر تا لائسنس پر اور اخباروں نے کم دور کچھ دادا برینس کی بھی دا سیف کی اور دادا برینس کی بھی دا انسر.
خاٹک صاحب، دا وزیر اعظم لخوا وفاقی حکومت لخوا دا بلین ٹری سونامی چکم پروجا دا چینی منگ با ڈیری ونی بوٹی کرو نو خیبر پختونخوا کی دا پا کم حالت کی دا آیا دی سر چی دا کم منگ دا کلائمیٹ چینج یا دا ماحولیاتو بدلون چکم خبر رکھو دا دی مسئلے پا حواری کی بس امرستو شی کنا.
جی بالکل، دا خیبر پختونخوا کې بلین ٹری سونامی پروجیکټ هغه پوره شو د کال 2016 نه د کال 2013 پورې دی په صوبې کې یو ارب او شل کروڑ ونې چې کوم دي هغه لګولې وي او هغه چې کوم دي نو هغه مختلف دې پروجیکټ مختلف پهلو. خو بهرحال بیا چونکې دا یو پروجیکټ کامیاب شو نو هغې نه پس بیا وفاقي حکومت دا فیصله وکړه چې اوس به موږ په ټول پاکستان کې 10 ارب ونې لګوو. هغې ته 10 بلین ٹری سونامی پروګرام وي. هغې مې کار روان دی او هغې کې 2.5 ارب ونې چې کوم دي هغه تقریبا اوس پورې لګېدلې شوي دي او دا را روان 15 کالو کې به دا پروجیکټ پوره کیږي. نو موږ فضا او هوا دپاره دا ډېر فائده مند دی ځکه چې دا ونې چې کله ستر شي دا به د فضا نه کاربن ډای اکسایډ ګیس علي ځکه چې دا خوراک دی ونې دپاره او دې سره موږ چې کوم د گرین هاوس ګیسز هغه به کمیږي. کوم موږ ګلیشیرز دی هغه اوس ولې کیږي په اگست کې د اقوام متحده یو رپورت راغلی او آی پی سی سی انټر ګورنمنټل پینل اون کلایمیټ چینج علي په خپل رپورت کې دا ویلي دي چې کوم دا ګلیشیرز دی په دنیا کې دا وو را روان کړنه کې دې چې کوم دا ګرمي هدت او شدت دی وجه دا بو زیات کلی کیږي. اوس پاکستان په شمال کې چې څومره دا ګلیشیرز دی نو هغه بو زیات ولې کیږي او ان ممکنه دادا چې دا ختم شي په دې صدای کې.
زه به دا وایم چې اباسین زمونږه یو داسې غټ سیند دی، یو داسې غټ دریاب دی چې زمونږ دا زمونږ تاریخ، زمونږ سیولایزیشن او زمونږ دا ژوند په ولاړ دی. د مدو مدو نه، د پیړو پیړو نه، د دې اوبو تقسیم څنګه شوی دی، په دې موضوع باندې ما د جمیل مرغوس صاحب سره خبرې کړې دي چې دا یو پوهان دی او قلم نگار دی، لیکوال دی، سرنکار دی او په دغه موضوع باندې نظر ساتي. نو د جمیل مرغوس صاحب خبرې او اروپا باسین باندې بیا راځو تاسو سره په دې باندې باسو.
اول خدا بنیادی خبر ہے کہ پاکستان تقریباً ٹول سنگھ چلی جا کے پختون خان کی باسی کے ریزر دیکھے وہاں خلقو خود سالین پر خود جزری وڑے وڑے دغب دیکھے بخوری پی دے دیتے مین خلق سب اغیر نہ ہوا رو تقاضی پڑھو تھا پہنچا پا نے زمین عباسی میں مکمل ہو چکا. اباسی صرف دو میچ کے شکار ناراضی اسلام آباد اور پینڈے کے وجہ سے
منگے خدا سے خراب کرو جمنگ سو اب بالکل تباہ برباد رکھ رہے آگا دریا کابل سے کمرہ یا دریا سوات یا لنڈے یا جلدے یا دگا دا ٹور دریا بری سے کمرے دئی خود تباہی کیا تھا کہ سیلاب راشی دو خارم ڈوبئی چار سدم ڈوبئی نظر کا وش چکا فرض کو دگا ممن ڈین ٹور شا ادھر تک ادھر بادشاہ ڈین ٹور شا سٹوریج بوشی وہ پھر آج ہمنگ نے ابو آگستے اگر ابو چکم نے تقسیم خبر سے ہوا دو ابو نے تقسیم کا فارمولہ چھو نا پارے کے دو خبر ہوئے یہ دعوت چیز زمنگا دا ابو چکم نے دی دا منگ را کئی چکم دا کہ زمنگا انفراسٹرکچر نشتے دا ابو خبر نہ مرکز جوڑائی تو ترو سب پوری صرف دا زمنگا دلتا دا اپر لیول کنال چکم نے پیور اپر لیول کنال دا یو جوڑ کرے دے باقی بجے اسماعیل خان کی زمین کا لیفٹ اریگیشن اسکیم نے چکن دے رہا کہ رغوا لگا دا پاتی جھول زمین کا اوبر تقریباً ٹول پنجاب استعمال کرے اور سندھ استعمال کرے خدا کی بجے اسماعیل خان کے وہ بنو کی زمین دن زیاد عظمت کی جگہ سے پرتی ہوگی
اور دن کو منگا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا سلاکار عبد الکریم خان سر خبر کڑے پدغه موضوعات نو رازی چ دا خبر
وو نو ٹھیک خبر خدا چی پی ٹی آئی حکومت راو ساتھ صبح کے نو اسپیکر اسد کیسر شو نو منگا یو لیٹر اسپیکر تو لے کو چگا جی برو تم نو بڑی آئی وٹ کری گی او زمنگا ایشو دے رہا واٹر ٹیبل لانے لاڑو انوائرمنٹ ایشو جی اگا بدی او میٹنگ کو اگے میٹنگ دے دا سینیٹر میں نے رہوالا محمد یوسف ہمرا اسپیکر سے راو چاو نو محمد یوسف رو بیک کوسچن کو یار پروجیکٹ پر نتا کوسچن کم چہرا پروجیکٹ چ سٹارٹ ہو سٹارٹ ہے دونوں تا سے انوائرمنٹ امپیکٹ سٹڈی کریوا انٹرنیشنل پروجیکٹ چیتی گی نو دادا کلوز کی گونا پاسم سٹڈی کی مال سٹڈی ہو خیر او ابدی سر نو بس ائی کیر شو جی جی نو سر میننگ کو کو اگر گڈ ائی شو جی دای با کنسلٹنسی ہائر کئی او یو کال کے بدن نہ رپورٹ را کئی زما خیال یا دا اکتوبر یا نومبر کال برابر ہی ا کنسلٹنسی با غی ریوائیول بسنگ کو چلا کے تو او بو چکم منلا ما دیرو ستو کے نقصان را سیدلے لائیو لوڈ خلق متاثر شوی ایکو سسٹم جن خراب شوی نو آگے لوگ فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کئی ہو آگے منصوبے گا کیونکہ ابو آگے حساب سرا تو پروجیکٹ کے متاثر ایسی نشی کو تکا وسیم کی دا تمرا ابوی چیز خل کو پکار میں دے زمین واٹر ٹیبل واٹر ہاؤس چشی شہور ہائی لیول کنال چی دے نو دا تو میرا برانچ کی پروزی استعفا چور تو ہوئی او پہور ایکسٹینشن تو پہور ہائی لیول کنال ایکسٹینشن چی دے دا دا لاور او پنچ پیرو دا پنے میرے کے دا 19 ارب روپے پروجیکٹ کے او اگڑی تے سر روان انشاءاللہ
اس جدا ابو چکم معاہدہ شے و صوبو د مرکز تر منځای کی دا خبر او چیر صوبے با پختونخوا د پارا غزینو کی انفراسٹرکچر جوړی د ابو چرته ضرورت ته نو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ باندې سر روان دی لکا اوس
تل ناو لکا زبا داو هم چې سلیکټ دی شی دا شی اوس په سی آر بی سی کینال چکم دی کنا چشما رائټ بینک لیفټ کینال نو هغه فیزیبیلٹی اپڈیٹ کیږي ای کی 35% شیئر د صوبې دی اور 65% شیئر دی فیڈرل گورنمنٹ اور جاری کاسٹ 120 ارب روپئے نو دس وز امنگا 27 کیو سک او بچ دے اب لفٹ کی گئی اور داغے لا نے بلس لگے ایک رزما کا او بکی کی بڑی خان کے اور خلا کا دادا سے پروجیکٹ سے کرنا چاہیے نو مرچا لے ورزی اور روان دے خلا کا چا خبر لا نل لستی اور شلشے لا نے پریزنٹ کو لگا محمود خان ہوئی جیر دا ہر صورت زکم کدی ولت من کٹ کم ممبئی کم کو کم بے کم
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خانو چې موږ سره خبرې کولې اردن کوم دغه سره د کرخې په غاړه خبرونه وخت پای تر رسیدو چرته چې خاد آباد او بریلی
جی بالکل
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.